د پنځو کسانو په وژلو او شپږو نورو په ژوبل کولو تورن شو. دا برید د تېرې جمعې په ورځ شوی و.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو دوه کاله قانوني مده سرته ورسېدله، خو دې لړکې د حکومتي یا پوځي مشروالۍ لخوا د بل کوم نوي نظام څخه اطلاع نه ده ترلاسه شوې. د ادارې په وینا په کال 2014 کې په پېښور آرمي پبلک اسکول باندې د ترهګرۍ د حملې وروسته وسلوالو ته د فوري سزا ورکولو لپاره حکومت د پوځي عدالتونو اعلان کړی و چې نیټه یې تر د کال 2014 د 8 جنوري پورې ټاکل شوی وا. او دی عدالتونو تر دې دمه 240 وسلوالو ته سزاګانې ورکړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ځینې سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو تنظیمونو په دې عدالتونو اندېښنې لرلې، ځکه چې په دې کې د ویش ملزمانو وینا وه چې دوی ته د صفایي موقع نه ده ورکړی شوی، وکیل ته یې ورله رسۍ نه ده ورکړی او نه یې ورته د فیصلې نقل ورکړی. ادارې اخر کې وایي د پوځي عدالتونو معامله خو اوس پای ته ورسېده، نو که وکتل شي نو اوس هم ترهګري یو عالمي مسله ده او دا ملک د ترهګرۍ د خطر سره اوس هم مخ دی، نو پکار ده چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلي منصوبه اعلان کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو له وجې به دا دویمه غټه صوبه جوړه شي، د کومې نه چې په هیڅ جوړ انکار نشي کېدی. ادارې وایي د دې عمل نه به بېشکه چې سیاسي او معاشي فائدې ترلاسه شي، خو که وکتل شي نو په خیبر پښتونخوا صوبه کې اوس هم داسې ضلع یا علاقې موجود دي چېرته چې ولس د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دي. نو په دې عمل کې که د ویلو محرومی په نظر کې ونه ساتل شوی، نو د هغوی دغه غریبي او محرومی به هم دغه شان په ځای پاتې وي. ادارې وړاندې لیکي باید چې په خیبر پښتونخوا کې د ورکړېدو نه مخکې د قبایلو لپاره خصوصي فنډ بیل کړل شي او بیا دغه فنډ د ولس په ګټه وکارول شي، او باید چې دې لړکې له توندې کار وانه غستل شي چې قبایلي سیمې وار په وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، چې ورسره ورسره د قبایلي سیمو د پرمختګ کار هم روان وي. نو دا شان به هغه قبایل چې په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو مخالفت کوي هغوی به هم رضا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انادولو خبری ایجنسی په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د کار مودې پای ته رسیدو، او مرین ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان په جنوبي سیمو کې د نورو امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
د ترکی انادولو خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د پوځي عدالتونو د مودې د ختمېدو هرکلی کړی دی. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشري حقوقو کارکونکو او یو شمېر نور خلکو د دغو پوځي عدالتونو د جوړېدو مخالفت کړی وو، دغه د بشري حقوقو خلاف ګام ګڼلی وو. د کراچۍ یو وکیل او د بشري حقوقو کارکونکو محمود الحسن وای دوی د اولې ورځې نه د دغو عدالتونو د جوړېدو مخالفت کړی وو او اوس دغه عدالتونو ختمېدو ته خوشحاله دي. د تېرې جمعې په ورځ دغو عدالتونو د کار موده پای ته ورسېده. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان جیو ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی د حکومت د دغو عدالتونو د مودې غځولو هیڅ پلان نشته، او زیاته کړه هغه ټولې مقدمې چې وړاندې په دغو عدالتونو کې روانې وي اوس په د ترهګرۍ ضد عدالتونه فیصله کوي. د پاکستان پارلمان د دوو کلونو لپاره د دې عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه. په دې موده کې 240 کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي. په دغو کې 160 کسانو ته د مرګ سزا او 150 ته د قید سزاګانې اورول شوې دي. د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسوالې حملې وروسته په 2015 کال کې د دغو پوځي عدالتونو د جوړېدو فیصله شوې وه. بلخوا میرین ټایمز په خپل یوه لیکنه کې وایي امریکا به د افغانستان په جنوبي سیمو کې درې سوا پوځیان ځای پر ځای کوي. دغه پوځیان به په هلمند او نورو سیمو کې د افغان امنیتي عسکرو مرسته کوي. امریکایي پوځي چارواکي وایي دغه پوځیان به تر 9 میاشتو پورې د افغان ځواکونو سره د هغو سیمو په بیرته نیولو کې مرستې کوي چې طالبان پکې زیات اثر او کنټرول لري. هلمند ولایت یو له هغو سیمو دی چېرته چې طالبانو په یو وخت کې زیات کنټرول لرلو، د افیمو د کار له وجې هم زیات مشهور پاتې شوی دی. د امریکایي پوځ یو مشر لیفټیننټ جنرال ویلیم بیدلر وای د دوی پوزیان با په هغه سیمو کې له افغان ځواکونو سره امرسته کوي چیرته چې ضرورت او زیاتوي په وخت ضرورت په نیوازي سلام مشوره ورکوي بلکې له دوی سره با په میدان کې هم د وسوالو خلاف جګړه کوي دا وخت په افغانستان کې نږدې 8,500 امریکایي عسكر موجود دي چې زیاتره په کابل او باګرام پوزیا ډکه پاتې کیږي
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان ټول به شک چوپ نه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې څه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي له روسیې سره د اړیکو خواله یو غوره کار دی هغه دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه وروسته له دې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو یو استخباراتي رپورټ څرګنده کړه چې د روسیې ولسمشر په خپل د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه د سایبري کمپاین امر کړی و تر دې مخکې ټرمپ د سایبري حملو د مخنیوي په هدف د طرحې جوړولو ژمنه کړې وه صفی الله ستانکزی معلومات راکوي
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په خوالي ټینګار کړی دی هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو استخباراتي رپورټ کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالد ټرمپ په ګټه د سایبري کمپاین د ترسره کولو امر کړی و ټرمپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی بد کار نه دی یوازې احمق خلک به فکر کوي چې د ښو اړیکو لرل بد دي د ټرمپ دا تازه واده له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو په خاطر د هغه له پخوانیو څرګندونو سره سمون خوري د ډونالډ ټرمپ د پروني ټویټ د لیکنې بڼه د هغه د وړمې ورځې له څرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړې تفاوت درلود ټرمپ تر دې مخکې په یو بیان کې له خپل ټیم غوښتي وو چې د جمهوري ریاست په لومړیو درې میاشتو کې له سایبري حملو سره د مبارزې او د هغو د بندیدو په خاطر یوه طرحه جوړه کړي کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي رپورټ په اړه څه نه دی ویلي خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا رپورټ خندونکی بللی دی خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي رپورټ موندنې سمې بللي او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبري کمپاین د څېړلو په حال کې دي د امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي رپورټ موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتیک کاندیدې هیلری کلنټن د ډونالډ ټرمپ بریا تر سیوري لاندې راوستې ده تمه ده ښاغلی ټرمپ په دوه اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 45م جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
پاکستانی دی نیشن ورځپاڼه پرون د روسیې او افغان طالبانو د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده د دې مقالې لیکوال سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک وایي طالبان د پاکستان تر واک لاندې دي او اوس اسلام آباد کوشش کوي چې خپل دغه لاس پوڅي وسلوال د ترهګرۍ په بازار کې پر نور خرڅ کړي پاکستان تل د لاس پوڅو ډلو د استعمال تورونه ردوي له افراسیاب خټک سره زموږ همکار اسرار عالم مومند د هغه د مقالې په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې نوموړی په کوم بنیاد دغه دعوه کوي
فرض لرو چې په دې باره کې اخبارونو کې خبرونه راغلي دي او تېرو ورځو کې تاسو ولیدل چې ماسکو کې غونډه وشوه چې افغانستان باره کې غونډه وه چې هغې کې د روس چین په پاکستان د خارجه وزارتونو مقامات افسران یو بل سره ولیدل خبرې وکړي خودی کې د پاکستان کوم نمائنده نه وو نو او داسې ښکاري چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې روسیانو دلچسپي څرګنده کړې ده او پلمای دا چې غلطه کې افغانستان کې د آی ایس مخنیوی کول غواړي نو هغه د پاره یو قسم د افغانستان کې چې کوم خلک د پاکستان د پانم سب کو کیږي نو هغوی سره یو قسم ده هغوی هم دلچسپي ښکاره کړې ده نو دا لوی لاسه خطرناکه خبره په دې ده چې دا جنگ چې دی څلوېښت کاله وشو چې دا جنگ روان دی نو اول په دې وو چې دلته کې شوروي اتحاد فوجونه راغلي هغې خلاف جنګ وشو بیا د امریکي فوجونه راغلو اوس بیا که روس بیا د سر نه داسې شروع کوي نو دا خو بهتر ښکاري چې خدای مکه دلته دا جنگ اوږدېږي او خصوصا د پښتنو په خاوره باندې پښتو کې وایي چې هغه ځای سوځي چې کوم ځای اور بلي نو دا اور قوت اندازه وایي چې لکه وایي نو دا ایرې د پښتنو ښځه که چېرې اور تېر کړی دی نو پښتنو ته خو پته ده چې دا جنگ څومره تباه کوونکی دی څومره ویجاړوونکی دی بوږدوونکی دی نو لهذا تشویش خبره ده
پاکستان خپل هم دې احساس شوی چې دوی دغه کوم سیاست دوی پاکستان ته ډېر تاوان رسولی نو چې د دې هر څه باوجود پاکستان ته احساس هم شوی نو بیا ولې دغه خپلې پالیسۍ نه پرېږدي ستاسو په خیال باندې
چې پاکستان چې دا سیاست چې دی یو قسم ته تاسو وګورئ نو د پاکستان پارلیمان دا سیاست نه دی جوړ کړی یعنې پاکستان کې چې کوم سیاسي قوتونه دي هغوی نه دي جوړ کړي خو دا خو دلته کې چې کوم امنیتي ادارې دي هغوی دا سیاست چل جوړ کړی دی او چلوه بدقسمتۍ سره دوی په دې پوره پورې نښتي دي دا خو داسې لوبه ده چې دا ناکامه سیاست دی د دې آئنده نشته مگر بدقسمتۍ سره پاکستان کی دوام کړی دی جاری پاتې شوی دی اوږدې بودی او اوس هم داسې ښکاري چې په دې کې کوم تبدیلی راغلی ده
له سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک سره مو د اسرار العالم مومند مرکه اورېده
د مشال رادیو
دا ګل دا ورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نه ته د پاسا سلورو بجو
اوس هم اوریدونکو د باختر ستوري اونیس پروګرام درته وړاندې کوو چې دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننې خبرونه کې به د پوهان صدیق الله رښتین د اتلسم تلینیات په یو ریپورت کې ولرو بیا به د ډاکټر خالق زیار په یاد په جلال آباد کې د جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو او په اخر کې به د ځوان شاعر جلال امرخیل په غږ کې د هغه غزل تتم شو ریپورت ترازو هر وخت پوهان صدیق الله رښتین چې د پښتو ادب د پنځو ستورو څخه شمیرل کیږي او د پښتو ګرامر او نثري ادب ته د پام وړ کار کړي د ننګرهار پوهنتون او د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست په ګډه د هغه د اتلسم تلین یاد غونډه جوړه کړې وه چې بیلابیلو لیکوالو د ارواښات پر ژوند او خدماتو رڼا واچوله نور حال په ریپورت کې درکوو دارواخات پوهان صدیق الله رښتین اتلسم تلین یاد غونډه د ننګرهار پوهنتون په ایډیټوریم کې د تیری دوشنبه په ورځ جوړه شوې وه چې د ننګرهار پوهنتون پر استادانو او محصلینو سربیره پکې له کابل لغمان او کونړ ولایتونو سره هم یو شمیر دولتي چارواکو او فرهنګیانو ګډون کړی و د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل د پرانیستونکي وینا په ترڅ کې وویل د پښتو ادب د پرمختګ په لار کې پوهان رښتین په سرلارو کې شمیرل کیږي
د پښتو ژبې او ادب اوسنۍ بهیر که پر چا ویاړي نو له شک پرته چې پوهان رښتینی په ړومبي کتار کې راځي او د پښتو د نوي ادب معمار ګڼلی شو. ارواښاد پوهان رښتین مورخ ژبپوه عالم شاعر لیکوال او پر دې ټولو سربیره یې ژور فکر د عرفان او فلسفې سرکونه هم لري. د تخلیق او تحقیق د ماڼۍ چې کوم پاخه تادونه استاد رښتین او د هغه څلورو نورو ملګرو کیښودل د افغان ولس د نن او سبا نسلونه به پرې د ادب منارونه هسکوي.
په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د پوهان رښتین په اړه د ولس مشر پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلي ول.
استاد رښتین د هیواد یو له هغو لویو خدمتګارانو او وطنو لیکوالو څخه و چې د ژوند ډیره برخه یې خپلې ژبې دین او ملت ته په خدمت کې تیره کړې ده. د لویو خلکو یوه ځانګړنه دا ده چې له شعاره عمل ته ډیر ارزښت ورکوي، د خپل ژوند ښایست او پرمختګ د قوم او ملت په خدمت کې ویني، شپې شوګیروي، زیار ګالي، خولې تویوي او د خپل ملت او ژبې د پایښت او هوساینې لپاره کار کوي، د کرکې او نفرت بریدونه نړوي. زهر واخاد استاد رښتین په همدغو لویو خلکو او لویو خدمتګارانو کې شمیرم.
استاد نجیب منلی په خپلو خبرو کې وویل که د پښتو ادب په تاریخ کې درې تنه نابغه ولرو یو به یې پکې پوهان صدیق الله رښتین وي.
که موږ د پښتو ادب تاریخ ته وګورو څو کسه نابغه اشخاص موږ په دې تاریخ کې ګورو، په دغو نوابغو کې اول بیلو خان دی چې د یو خاص تاریخي بحران په جریان کې رامخته شو او د پښتو دپاره یې د لیکلو اساس کېښود. دویم نابغه چې د پښتو په ډګر کې ځان ښکاره کړی خوشحال خان خټک و چې هغه د پښتو نه علمي ژبه جوړه کړله. درېیم نابغه چې زه یې د پښتو د تاریخ په مطالعه کې ګورم پوهاند رښتین دی چې د پښتو د ګرامر دپاره یې واقعا په علمي معیارونو باندې ګرامر ولیکه او د پښتو دپاره یې داسې بنسټ جوړ کړ چې تقریبا یوه پیړۍ موږ لا په همدغه بنسټ ولاړ یو او یو قدم هم مخکې.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل که د پنځو ستورو علامه عبدالحی حبیبي، عبدالرؤف بینوا، مولانا قیم الدین خادم، پوهان صدیق الله رښتین او ګل پاچا الفت په هڅو د پښتو ادب د پرمختګ په لور ګامونه اخیستي، نو یادو ستورو د وزیر محمد ګل خان مومند للمر رڼا اخیستې ده.
پوهاند رښتین مې اورېدلي چې د زمانې مور د نوابغو په بخښلو کې ډېره بخیله ده. هغه مثالونه ورکړي دي چې خوشحال یو ځل چې په پښتنو ولورېد بل رانغی، رحمان بابا ولورېد بل رانغی. وروستۍ خبرې دا کړې چې د دې لنډې پېړۍ علامه اقبال هم بیا راستون نه شو، خو کله کله په حقایقو کې هم یو نیمه استثنا د حقیقت ماتونې په شکل را وړاندې شي. او هغه دا ده چې پښتو ادب کوم پنځه ستورو په نامه څوک پېژنو، په هغو ستورو کې د همدې ستوري وینا ده چې که په موږ کې د ستر وزیر بابا د لمر وجود نه وای نو دې ستورو نه ستوري نه شو جوړېدی. په یو عصر یو پیر او یو شانته اجتماعي او سیاسي شرایطو کې پنځه ستوري پروردګار په دې اسمان ځلولي.
پوهان صدیق الله رښتین د ننګرهار د مومندو په سر کمر کې د مولوی تاج محمد خان په کور کې په 1298 لمریز کال زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کور کې له خپل پلار څخه ترلاسه کړې وې او نور زده کړې د ننګرهار په نجم المدارس او د کابل په عربي دارالعلوم کې سرته رسولې وې او بیا یې د پوهنتون د استاذۍ تر څنګ د پوهنې وزارت د مشاور په توګه هم دنده ترسره کړې وه. لس کاله یې د پښتو ټولنې ریاست هم کړی و او په دغه ټولنه کې یې بېلابېلې دندې هم سرته رسولې وې. پوهان صدیق الله رښتین په پښتو، فارسي او عربي ژبو پوهېدو او په همدې دریو ژبو یې کتابونه هم لیکلي چې د چاپ کتابونو شمیر یې 50 عنوانو ته رسیږي او په سلګونو علمي مقالې په بېلابېلو جریدو او رسالو کې خپرې شوې دي. پوهان صدیق الله رښتین له نن څخه پوره 13 کاله وړاندې یعنې په 1908 لمریز کال عمر او خاکی جسد یې د ننګرهار په بېسودو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خیبر پختونخوا د درګۍ سیمې وتلې ملتپال شاعر ډاکټر عبدالخالق زیار د ډسمبر په شپږشتمه نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د ارواښاد مړینې په لر او بر کې پښتانه خواشینی کړل او د ویر په ټغری کېنول. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د ارواښاد ډاکټر خالق زیار یاد ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په ژوند او فن رڼاوې واچولې او ځوانو شاعرانو د هغه مرحوم په غزل ترهی مشاعره هم وکړه. نور حال په رپورټ کې درکوو. د سردار ایسوبزی په غږ کې دا تلفات غزل د ارواښاد ډاکټر خالق زیار د خیال محصول دی چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر له غونډې اورېدل کېږي. ختیځ ادبي بهیر دا ځل خپله ونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر عبدالخالق زیار یاد ته ځانګړې کړې وه چې بهیروالو د هغه په ژوند او فن ویناوې او مقالې وې واورولي او د هغه مرحوم په دې غزل چې همې بیره د ساتلې همې تال دی راشه ستالی ونه وسوم په خپل حال دی ترهی غزلی لیکلې وي. د مرحوم خالق زیار د یادغونډې پرانیستونکي وینا لیکوال او نقاد انجینر ستانمیر زهیر وکړه. نوموړي د خپلو خبرو په جریان کې یو ځای وویل
د هر خوا وژل کېږي، د نیابتي جګړې لپاره دم سوز کېږي. بلوچان دي، هغه هم په څو مملکتو کې ویشل شوي، څه په ایران او څه په پاکستان او څه په افغانستان، او پښتانه هم همدغسې ویشلي دي چې څه افوا او څه دفاع دي. کرښې د هېوادونو کرښې دا ولسونه نشي بېلولی، د ولسونو فرهنګ، د ولسونو کړه وړه، د ولسونو د یو قوم وینه د دوی په وجود کې ګرځي. بر او در ولس ټولې مشترکې هلې ځلې به روانې وي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین امتمل د ارواښاد خالق زیار پر ژوند او پن یوه مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول:
خپل روایاتو، تهذیب او خپلواکۍ مین هغه څوک چې خپل ولس ته یې د راویښولو چغې وهلې، هغه څوک چې د پېښور او کابل درد یې یو ګڼلو. ارواښاد ډاکټر عبدالخالق زیار د دې فانی دنیا وکوچي. نوموړي د خپلو زړو روایاتو د ساتلو لپاره په شعرونو کې به یې بیره، ټال او داسې نورې توکي یادول. عاطفي شعرونه به یې په هنري انداز کې لیکل. د خپلواکۍ لپاره یې داسې بیتونه هم لیکلي چې بیا د مغلخېلو ښکرې شوي دي، زیاره دریا چرته خوشحال چرته دی.
جوهر لونګین چې د ډاکټر خالق زیار وراره دی او په کاناډا کې میشته، د ټلیفون له لارې د ختیځ ادبي بهیر له غونډې سره وصل شو او خپل احساسات یې صدارنګه څرګند کړل. د غونډې په دویمه برخه کې په لزګونو شاعرانو د ډاکټر خالق زیار په غزل ترهی غزلی وویلې چې د سو تنو استاسې په وړاندې کدو.
د یووالي د سپرلي مو لرې ساتي، زموږ مشر نفرتونو کې خوشحال دی. د یتیم د سپورو شونډو په خندا مې د وطن د جوړېدو نیولی فال دی.
ما د مینې په نوم کړی سر او مال دی، لا تر اوسه مې پاللی دغه خیال دی. او د مالونو امبارونه را ته هیڅ دي، په لیمو د اوښکو څاڅکی را ته لال دی.
له وادې نه دی اوښکې پوره کال دی، راشه زړه مې ستا لیدلو ته لیوال دی. پښتني نو پټک لکه په سر نیسه، را الوتې د پردي تهذیب شمال دی.
ډاکټر خالق زیار په 1955 میلادي کال د درګۍ په سید دره کې د ساد ملک خان کره زیږېدلی و او د 2014 میلادي کال د دسمبر په 26مه نیټه د زړه د درېدو له امله عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. دارواخات ډاکټر زیار د تلوسی په نوم د شاعرۍ ټولګه خبره شوی او دا خاوره د خلک د پښتنو بغاوتونه او مات سنگونه له نورو ژبو څخه پښتو ته ژباړلي کتابونه دي او خپل رباب او خپل نغمه نومي کتاب یې چاپ ته تیار دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر جلال امرخیل په غږ کې د هغه غزل
اوخ کې بستا په دنیا بل عذاب را نولی بس یو سو ستوري با بنونا حویسان کې سارا ون کتل او ما قتل ون لیکل صرف نظر دکړم او ما صرف بیان کړې ته چې مې واورا په خاطر د خدای جواب را کړه دا سے چھپ مکینا نمبتی بکان کھیت او سما ملنگے کلندرے درد پسڑتی رکھا سما ملنگے کلندرے درد پسڑتی رکھا دنیا بورا نکڑے کسیر بکرے وان کھیت د خدای تعالی له وحدانیت نه چې منکر یې د چا د سترګو په تصویر په څه ګمان کړی ته او په رڼا ورځ جلال دا خوبونه مه وینه چې په راتل کې به راښکته کوم اسمان کړی ته.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
کلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 5 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.